درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات ستاسو سره شریک کړم لومړی دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي چې وروسته په نورو صنفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان سوي دي نو که غواړئ ستاسو نور صنفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه سئ او زده یې کړئ نو کوم درسونه چې تاسو وایاست خپل د ځان سره یې نوټ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده یې کړئ زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو اول راځو تاریخچه یې وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې او عموما لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټول تخریب شوي وو وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډیرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا مایکروب وایرس دا او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډیرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره یعنی هم ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي هم وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندیو موجوداتو پسې راځو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کیږي جوړیږي یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي پسې راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه خپله مایکروسکوپ څه شی دی مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري ناممکن اوسي هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي دي خپله مایکروسکوپ څه معنا لري مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی نو موږ وای چې مایکروسکوپ کوچني ژوندۍ موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوې عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولی سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده، لکه څرنګه چې مخکې مو وویله، چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډیرو حجرو، یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي، هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه، لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخی لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات. حجروي غشا چې ده، یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروټینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی، دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده؟ پوښلې ده. او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري، چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي. نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته، چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي. هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی، موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده. او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی، دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي، خپل سایتوپلازم کې چې څه شامل دي، چې څه جوړ سوي دي، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل سوي پروتینونه، منحل پروتینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري، چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي، چې خپل دغه رشتې چې دي، دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دی. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه یې څه کړې ده؟ جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانیلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي، د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت یې چې دی ټیوب ته ورته دی، او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شی ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې یې اضافي توکي چې یې هغه څه شي که یې خارجي یې. دا د دې څه سول اساسي دنده سول. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایو. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کې ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي، او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاسټیدونه چې دي هغه موږ یوازې او یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټوله حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دی، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ ارګانل دی، بارز ارګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره څه یې ښکاره یي، او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل سوې ده، غشا سته چې دغه غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پراته، هغه بیا د چی پروکاریوت په نامه سره یادیږي. رازو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلې ته ورته، ځینې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل څه شي نباتي، چې دوی دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویله چې حیواني حجراتو کې واکیولونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري، مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي د خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرني برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړي. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول. دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه وایست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغ لاست د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې وپوهیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو وویلې او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل و. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځو زموږ په نن ورځې موضوع کې، موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفحې څخه تر اتلسمې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه لرله، معلومدار خبره د ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کوم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نسج چې دی، هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یونیسلولر و یو ملټیسلولر و. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نسج موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسي د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله بچ کیږي، سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي، فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري، ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاڼو کې، د پاڼو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنۍ خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کیږي. دا درې ډولونه چې دي، لومړی پارنشیما ده، کولنشیما ده، او دریم یې هم کلرنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو. لومړی راځو پارنشیما ته. پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پسې راځو کولنشیما ته. کولنشیما چې دی، نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشیما ته دبل دی. او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال یې موږ وویل چې نسبتا و پارنشیما ته ډبل دی، نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی، سکلنشیما چې دی، دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، ډبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي، وروسته حجره چې کیږي له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا، د نخودو، د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی، د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري، د کلرنشیما ده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویایوی یا هم انتقالی نسجونه وای. ویایوی یا انتقالی نسجونه چې دي، دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي. چې یو یې زایلم دی، چې هغه دنده یې څه شي ده؟ اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه؟ د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې، د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول یې فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه رااخلي، د نبات و ټولو اعضاو برخو ته څه کوي؟ لېږدوي. دا چې څه سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي؟ په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یوې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي، او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسي، هغوی سره یو ځای کیږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دی، بولي کانال دی، د دې څه شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده. چې د دې څخه بیا څه شي کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي څه شي کوي؟ د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره څه شي کوي؟ دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایی، ځینې دوکمانند شکلونه لري. چې د دغه درو یې موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي. سیسو ساختمانی د هډو کې او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نورو نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلات نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې رازو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي، موږ د نامه څخه دوی معلومیږي. د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ده ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي. د دوی ترمنځ څه شي ارتباط رامنځته کوي؟ اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري، یو مهم جلا ساختمان لري. حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي څه جوړي؟ غړي جوړي. مثال د خبرې کچیر موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم کچیر موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی؟ سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانی سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخیرنۍ موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخیرنۍ برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو واغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده اقنیت واخستل خپل ورکله غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، تاوانه او جلید خپل فقط در فکر وکړه د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلې خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړی خوشی کین جوړې د جلې حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې کله موږ وایو میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث ادانه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیرې ته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه ای چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، راځو دې ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي. په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي.
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه قرآن کې دغه تقسیمات راغلي دي. د دې منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوی دي چې میراث کله پاتې کیږي هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي، بل هغه به اده که کم قرضداریانی وسیده چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي، او بل هغه به که وصیت کړي، وصیت په دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړي چې د بال مال مرګ نه زموږ دغه ملک نه یا زموږ دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بل هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده د میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګان دي چې هغه ته زول فروز ویل کیږي. په اول قدم کې دا په زول فروز باندې تقسیمیږي، بال زول فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقیمانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقیمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه هغه زوی عصبه کیږي، هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي، په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کولی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دوی ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که هغه چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام کوي تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي، که د بل ورورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به کې به برکت کړي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضریږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په آرامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته موږ نظر وکړو، شرعي توصیه موږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلکې دي خپل زړه نه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق د اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپلو خبرو په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کېږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د ده قرضونه خلاصي، د ده کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چا ته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چا ته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسې لرې وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت داده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قبل د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکمې حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کېږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار او مه او کنه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي، ولی شخړو ته ضرورت نشته. لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی او ادنا کې ټول سهیم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کېږي. په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها او ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا دا ایتا، او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو ودال ده. نو دا شان په نظر کې چې نو ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې، که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په اخر کې به د میراث په اړه تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کېږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کېږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کېږي. که چیرته یو څوک وفات کېږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کېږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادېږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل د چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراله په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي، هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هماغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ موږ څارو ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکی کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسؤل 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دي. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. بد د جرمونو مور ده. بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو چاکو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو شکار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي که موسسات وي شخصی پانګوال وي، دا ډیر ښه دی، دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی، هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست، تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
جهان میں سپروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں رنجختہ چستہ لاس میں مسیحا سا پختہ نام علاج